دا مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې به د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واوري، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
پښتونخوا میډیا وامی ګوند مشر پر طالبانو غږ کړی چې له افغان سیاستوالانو سره د یو ځای پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونه تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي دي. او په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې نوې پیښې ثبت شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزي د طالبانو غوښتي چې د افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان څخزي د 43 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل، په 1300 د پاسه څلور لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي.
وم لا طالب وم لا پلانه خوند وکړځي صاحب پلانه لاس مو ول ورکو د افغانستان استقلال به بچاو. دا یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګل افغانان وزبک تاجک دا ګر جمعي.
محمود خان څخزي د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 121 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یوه ورځ وروسته له ملتانه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګولی ول چې له وجې زرګونه پاکستانیان هلته د کار لپاره له تګه پاتې شول. پی آی ای وایي لننه له نورو ښارونو څخه هم سعودي عرب ته پروازونه پیلوي. ریاض نوې لارښوونې هم خپرې کړې دي چې ورسره سم له پاکستانه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 ورځې قرنطینېږي او هلته د رسیدو پر لومړۍ او بیا پر 15 ورځ به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د سعودي عرب په ګډون د خلیج په عربي هیوادونو کې لسګونه زره پاکستانیان کار کوي چې یو لوی شمېر یې د پښتنو دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تورونه رد کړی دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبريالانو ته وویل، د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی یې د ښه کولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپل واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي او په 2023 زیږیز کال کې به پر ټاکلي وخت انتخابات کوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې تازه پیښې ثبت شوې دي او هند پرون ورباندې د یو کس د اخته کېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه د دې باوجود بیا محدودیتونه لګوي چې شاوخوا 2 کلنې جهاني وبا خلک ستومانه کړي دي. نوې اومیکرون بڼه په تیزۍ په نړۍ کې خپره شوې ده او پرون تر 20 زیاتو هیوادونو په وایرس د خلکو د اخته کېدو خبر ورکړ. د اومیکرون بڼې پیښې اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ثبت شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي ټولې 8 پیښې په مکمل واکسین شوي او کسانو کې ثبت شوي دي او هغوی د ناروغۍ معتدل یا کمزوري علامات لري. امریکایي ولسمشر جو بایډن پرون هغه هیواد ته د ورتلونکو نړیوالو مسافرو لپاره د ټیسټ نوي مقررات اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې امریکایان به ژر په خپلو کورونو کې د کووېډ-19 وړیا معاینو ته لاسرسی ولري. ساینس پوهان دا معلومول غواړي چې آیا د وایرس اومیکرون بڼه د وسنۍ خپرې ډیلټا بڼې پرتله په چټکۍ خپریږي او آیا خلک سخت ناروغولی شي او که څنګه. هغوی دا هم څېړي چې موجوده واکسینونه د دې بڼې خلاف څومره مؤثره دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی دی چې د دې پوښتنو ځواب معلومول خای څو ونی وخت واخلي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړی تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنی نورو ریپورتونو تفصیل به واورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر پر طالبان غږ کړی دی چې له افغان سیاستوالو سره کینی او د ټول شموله حکومت په جوړولو د هیواد خپلواکي وساتي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري یوازنۍ لار سمدستي نوي انتخابات کول دي، خو حکومت وایي خراب اقتصاد د عباسی حکومت ورپریخي وو.
فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں حالات کو درست کرنے کا.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
د پاکستان هوایی شرکت وایي سعودي عرب ته پروازونه پیل کړي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ریاض د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو پر وګړو سفري محدودیتونه نرم کړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له افغانستانه یې د کډوالو ستنولو هلې ځلې پیل کړي دي. د خوست اوسیدونکو وایي په هغه ولایت کې بیروزګاری زیاته شوې ده.
په دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نه سه دومره روپۍ وګټوي وټل کې په خورو
چاو تار ورځ راځو کار نشته. د وروره
او اروپایي ټولنې او امریکا لخوا پر یو شمیر بیلاروسیو چارواکو بندیزونه لګولو ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان اچکزي د 1970 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. اچکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورا هسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 1970 تلین پر مهال تیره ورځ د کوچ په اکیلو بغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه. و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او وویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزي ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
افغانستان استقلال به بچاو داسې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان ازبک تاجک دا ګرجمی او د افغانستان استقلال بچ کی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویلې چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک و اختیار د پاټا دولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ مړ جلا شي نوشکي چاغي مری بوکچی او جمالیان د مړ جلا شي. دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوري کوي. بیا به د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شاغله څګزي د هم ویل چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او عین بالادستی غواړو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال ریډیو اوري د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یوه ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینه منورې ته رسولي دي. د پی آی ای په وینا له نورو ښارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفري پابندۍ ختم کړلې چې کمی د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویلي دي چې پی آی ای په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منورې ته رسولي دي. بیان زیاته کړې ده چې د جمعې په ورځ 113 مسافر څلور پروازونو باندې د سعودي مختلف ښارونو نو تا وړل کېدل کیږي. وی پاڼه عرب نیوز یا تکړې ده چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړي دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاریس ضروری شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودي ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي او چې کم کس سعودي ته را رسیږي د اغه به په اول ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د ویچې د سعودي حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې پابندۍ لګولې وې چې په هغې کې پاکستان هم شامل و. په بل اړخ باندې د جهازونو ټکټونه هم قیمت شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کار کوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو داسې وویل د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په خصوصي دوره باندې تللی و چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نورالحق قادری د سعودي حکومت سره د سفري پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
درنا پلور
نیوټریشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډېر کم دی.
سیدې تو پانا چې موږ ویری ګم موږ چې الله خیر را باندې ولول لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ چې کوم اگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورې. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادی تګلارې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورستر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر اباسي وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلی و او هیواد پوروړی و. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمیدل دي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت پر اولس د ګرانۍ بار کمولو لپاره یو شمیر خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړی و. سراج ظهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورستر بل سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلو نه در راوتلو یوازینی لار دا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکې او بې پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي نن د پاکستان حالات تر ډېره رسېدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ شره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوي. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوي. نو نن دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه د را بهر کېدو یوازینۍ یوه لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړل شي. بل پلو د دسمبر په دویمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د ګرانۍ ذمهوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځوو او ویوي شاهد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې ګرانۍ جوړه شوي. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو یو روپۍ پرې قرضه نه وه او کله چې یې وزارت پرېښودو نو د 155 ارب روپو قرضه یې پرېښوده.
157 ارب روپۍ کا قرضه چھوڑ کے چلے گئے.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د کرنسۍ او د اغستونکي او خرڅونکي سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیه ډېره بره ختلې او په مارکیټ کې یو ډالر په 1.15 روپۍ پیسې اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډېر سیوا شوي.
پاکستان کې چې دی نو دې وخت کې امپورټ ډېر زیات دی. د بهر نسیز مونږ اخلو او د هغې دپاره د ډالر ډیمانډ سیوا شوی دی. نو د دې په وجه باندې چې دی کله ډیمانډ سیوا شي نو د ډالر ریټ چې دی نو هغه سیوا شي. دې سره حکومت څه ګامونه پورته هم کړل خو هغه چې دی او هغې څه مطلب څه پازیټیو ریزلټ راونه دا به الله شدینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت شدینو سیوا کو مونږ شدینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو. نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په 2-3 روپۍ نور سیوا کیږي.
د نومبر په 3 نیټه وزیر اعظم عمران خان کام تخپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې ګرانی احساس دی او موجوده ګرانی ته پکتو یي حکومت په وړو غړو او دالو د 140 ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیه ترلاسه کیږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلعي انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه خووله، خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي. بلخوا د خوست په ګلان کیم کې کډوال وای له شاوخوا اتو کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي. انتظامیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان له وو څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامی چارواکی وای چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریان شروع شوې دي. مرسیال کمشنر شاهد علی خان وای چې په غلام خان بندر د واپسی په مخه یو جرګه وشوه چې پکې ضلعی انتظامی او فوزی چارواکو ترڅنګ د عثمان ځای مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسی په لړ کې د تیاریان جاج واخیستل شو. دوی وای چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او خواوشا کې د ونه تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به زر پیل شي. خوست ګلان کیم کې میر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دې ستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میر دا حکومت دا پیل دی چې په دانا ژیو ته میر خپل وطن ته دا ګاډې بدل کوو ته کولا او په غوښل په افغانستان کې میر ساخ دې ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولو شي دا معنی چې پاریس ار د موزی ایر کوي وڅ یو ام یاشته و تواسه په بارډر کې نور وسال ابل از دې میر کلی ولو 15 په
د شمالی وزیرستان د داخلو نه کډه شوی خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د میش د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه ده چې میش ته د ګلم خون بارډر خلاص کړو ځکه چې د میش غوته کولا په ګلان کې کوم چې کیمه دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تای شو. د میش هر شی ته باسول غرینا ته باسول ملکاتیو نه ته باسول هر ته ته باسول.
انتظامیه چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15000 نه زیاتې کورانه راستنه شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تما کړي چې په یوه میاشت کې دننه د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضرب عذب عملیاتو څخه لکونو خلک بے کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
مشال رادیو اوري. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودری پرون په لومړي ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي ویلي ول که انتخابات د الکترونیک ماشینونو له لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي. په پاکستان کې د وټونو اچولو د برېښنایي ماشینونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو د کارونې مخالفت کړی خو حکومت وایي دا ماشینونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوی کولی شي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړې.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاخوا یو کال راهیسي په ټاکنو کې د رای چون لپاره د الکترونیکی ماشینانو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 12 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2012 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشینانو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منځوري ورسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې مشنان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې مشنان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي. کمیشن د مشنانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر څلورمه نیټه درې ټیکنیکی کمیټانی جوړی کړې وې چې د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر دوه نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودري په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دړکه ورکړه چې د ده پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوي چې شاهي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنه کړای شي چېرته چې ټاکنې د الکترونیکی مشینانو له لارې نوي شوي. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساینس او ټیکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغسې هیڅ پرېکړه نه ده شوې. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلي ونه کړای شوه. دلته پښتنه راولاړی شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لورکولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علي مشالې رتول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
دا آئین یو شک وای چې هر کله چې انتخابات وي نو د ټولو انتظامی ادارو با د ذمہواری وی چې د انتخاباتي کمیشن مرسته وکړي. د ټاکنو لپاره چې کمیشن تا کومې پیسې ورکول کیږي هغه ته معلومی او حتمی پیسې ویل کیږي. مطلب دا چې پارلمان یې په اړه بحث کول شي قربان دی رائے اچونه نشي کوله. د پیسې به هرو مرو ورکوي. له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنکړل شي. البته کوي حکومت د لنډې مودې لپاره ودرېږي نو یو بحران را پیدا کیدی شي چې بل اخر به د عدالتونو لالارې حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالاخر حل ہوگا.
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن ته په اشاره سره په ټویټر لیکلی چې د پارلیمان فیصله د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري. کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشینانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي. د پارلماني چارو پوه کوریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي. خو د ده پوینه که حکومت وغواړي نو دا لانجه حلولا هم سي
کل د لنجي حل راو باسلو کوشش او شنو حل راو خکې شي او راغه حل د رج نور ترامي موشي او الیکشن کمیشن لو وخت ورکړي شي او وی په د الیکشن ای وی ایم سپانیش نه کار شروع کی او دې طرف ته په مزه مزه باندې لاړ شي چې کراتون کې انتخابات ممکن نه نو په نورو شپږو کله پس چې بنور انتخابات کې هیڅ باغې کې دا متعارف کی کوشش دا روان نه ده. پاکستان تحریک انصاف د طرف چې الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوري کی نه نو الیکشن کمیشن چې دی دوه ممبران چې دی هغه کورسې خالی پرتی دی او حکومت په دې اقدامونو کې سنجیده نه دی چې دا کورسې ته ډکې کی.
د کارپون پونا په ظاهره د اسشکاری چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکو انتخابات د الکترونیکی ماشينانو لاله وسی. مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپل د خبرو د رژین او سره به ټاکنې متنازع سي چې د پونا دا به د پریشانی خبر وي.
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس بات پہ ڈٹی رہے
کہ حکومت پر خپل خبرو ودرېږي نو لدې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډیره د پریشانی خبر وي. خلانجه به بل اخره حل کیږي. ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمہواری ده نو اخیری فیصله هم د اداره کوي چې الکترونیکی ماشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي.
خو کارپان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکی کمیټانو د ریپورتونو چې شای پراتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي ل پډاګ کېدو وروسته به واضح سي چې دا لنجه کومه بڼه خپلوي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د سحر نه نیمه بخنه غواړو په پیښور کې د مسپخین دولس نیمه بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د طالبانو غوښتي چې د افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي ادر صمد خان اڅکزی د 34 ترین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او ټول شموله یې هم بولي. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لورې د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته یې په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 121 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یوه ورځ وروسته له ملتانه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګولي ول. د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د نوموړي تر څرګندونو وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د خبریالان ته ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی یې د ښه کولو هڅې کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي. او په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې نورې پیښې ثبت شوې دي او هند پرون باندې د یو کس د اخته کېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه د دې باوجود بیا محدودیتونه لګوي چې شاوخوا 2 کلنې جهاني وبا خلک ستومانه کړي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل در توڑان دکړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته اروپای ټولنې امریکا او د غرب مهم ملګرو هیوادونو د بیلاروس پر سیاسي او اقتصادي شخصیتونو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپای ټولنې او امریکا پرون وویل هغه بیلاروسي چارواکي پر جمهوریت ضد چلن د بشري حقوقو پر سرغړونو او لکډوالو څخه په ناوړه ګټو اخستو تورن دي. بیلاروس د تازه بندیزونو په اړه څه ویلي نه دي. بیلاروس د تازه بندیزونو په اړه ویلي چې تون جواب به ورکړي. اسدالله لودین په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې اوروي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی پر بیلاروس د اروپایي ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه توقیف کړي دي. د بیلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او مواساق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بیلاروس او پولنډ ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بیلاروس رژیم بولي. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولنډ ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بیلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بیلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بیلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بیلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بیلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بیلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپای ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریز شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپای ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا څخانوفسکایا د اروپای ټولنې لګول شوي څلور پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزله هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه دې افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارده ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان ووسی.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوش وي چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي لدغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار زده پختو فلم ستار شاهد خبر کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوه نیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري خوست زو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي څو ورځې کار ته په تمه تیروي. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې اقتصاد او کاروبارونه سخت اغیزمن شوي دي، خو په خوست کې طالب چارواکي وایي له حکومتي ادارو او مرستندویه بنسټونو سره په رابطه کې دي چې له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
حاجی خان محمد د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کار او مزدورۍ لپاره خوست راغلی دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل،
د منګ ملک ډیر غریب او ډیر بیچاره ده. نور ملکونه له موږ سره کومک نه کوي، آسې په خوله باندې ویل کوي خو کومک نه کوي. دلته قیمتي بیخي زیاته ده، وړه غوړي هر شی ډیر قیمته سوي دي. د دې خوارانو غریبانو په دې مزدورۍ باندې به چی شی وسي چې له موږ سره کومک ونه کړي؟ نو د منګ عملات به څنګه په داد دولت به څنګه په پخو ودرېږي؟
په خوست کې اوشمیر هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي وایي د دې ځای په کار او مزدوري یو کس ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای.
محمد الله یم، شرناوي څمکنۍ ولسوالۍ د اوسیدونکی یم. دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشه، دومره روپۍ وګټوي هوټل کې په وخورو. مراتو نخله لرم د غریبانو سره مرسته وکړي. مونږ واړه وړکي په کور کې لرو، مزدوري سره وتلی یم، بس دومره نه لرو بی خورو.
محمد نعیم د پکتیا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په خوست کې اوسیږي خو دا څو میاشتې د کور کرایه نه ده ورکړې.
چوک ته هره ورځ راځو، کار نشته. د وروره دلته یو ځای نه، بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته، ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
د خوست یو بل اوسیدونکی لایق حسن وایي په ټوله میاشت کې ورته علت څو ورځې کار پیدا کیږي او نور بیکاره وخت تیروي.
په کور کې خو زه ډېره ستونزه لرم چې په میاشت کې کور ونه کړم. مونه خورخانه روزي غوړې دا مصارف ځای کوم ځای نه کړم. کورونا نشته، دولت نه مداخله ده چې موږ سره باید د غریبانو سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی حکومتي بنسټونو او نورو لویو او مهمو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وویل،
او اداره لګیا د ولایت محمد چې دی لپاره هم خیرڅه پیدا کړي. خو داسې چا د نړیوالو پوه کې چې کوم پیسې کنګل شوي دي، که چېرته الله تعالی مهربانه شي هغه وشي، هغه بیا ډېره ښه وي. کنه داسې د هر لوري نه چې کوم بنسټیزې دي، مسجد یا نور دي، د هر طرف نه موږ هغې سره تماس نیسو چې د خلکو دپاره یو څه برابر شي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي په روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم یو میاشت مخکې ویلیو چې دا مهال نږدې 3 میلیونه افغانان لوږه ګواښي او دا مهال افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري کړکیچ سره مخامخ دی.
مشال ریډیو اوري. په کابل کې یو شمیر ښځو پرون د ایوې مظاهرې لارې له طالبانو څخه پر ښځو د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه وکړه. هلته یو شمیر نورې ښځې وایي د اګست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP وایي پر ښځو محدودیتونه کولی شي د افغانستان ناخالصه ملي پیداوار 15% کم کړي، خو طالبان وایي هغه ښځې چې په خوا یې حکومتي دندې لرلې کولی شي کارونو ته ورستنې شي. د طالبانو ایوویان احمد الله واسق پرون له مشال ویډیو سره په خبرو کې پر ښځو د محدودیتونو تور هم رد کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې وویل،
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مې خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وای د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي
کچیری په یو ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد وه او ممکن دغه شمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راکته شي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا په مسولیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو اوري په سواد کې اخبار پلورونکي وایي په 13 شاوخوا ایول سیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودېدل خی او وایي د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم وښوده چې که د اخبار خرڅلاو نور هم کمیږي نو ښایي ډېر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم شوي نه دي، بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې په سوات کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې.
د آل سوات هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 لسیزو راسی اخبارونه خرڅوي وایي چې 1300 کالو راسی د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شانتی دوی فیسبوک لور کی، نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخی نه هغه لاول وګوري بیا سار زمونږ نه څوک اخبار لی نظامنګ لاډیر غټ نقصان نه کړی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. لکه دا 130,000 کسان چې دا بے روزګار شوی دي. بل طرف ته چې کندانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروش ته سریلی په سمراعاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل، خلکو به اخبار ته انتظار و، ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې به اخبار راغستون په دغه وخت کې مرګري زمونږه د 50 سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 سوا اخبار به و. نن زمونږه مرګري سوا تختید ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پې هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن او اتیا اخبار راولم په هغه اویا اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10 12 15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن نه نو چې زه شپږ اخبار خرڅ کوم نو ما 300 روپۍ شو.
په سواد کې د مقامي ورسپانې ایډیټر او خبريال غبور خان عادل وای چې د اخبارونو لوستونکو کم شوي نه دي، اوس زیاتر اخبارونه په سوشل میډیا خوريږي او په موبایل کتل کیږي.
زه به خپل اخبار ذکر وکم چې هغه چرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي، هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو د دغه دغه چې دین په دې کې به مونږ ته د هکرانو دا خبره کوله چې را تاسو د اخبار لا نیټ ته مخې جوړي چرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوي نو په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتون کې چې دین هغه نه دي کم شي، هغه خپل دغه دغه بدل کړي دین اوس په سوشل میډیا او په هغه باندې اخبارات هغه ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکو خبريالان هم متاثر دي، ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پی وشي، دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوي دو.
لکه الیکشن ته تقریبا 15 میاشتې پاتې وي، د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کو چیر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته، نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخبارات کو به د اشتهارات به بیا موږ نشو اغستی، دونه به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی، هر یو سړي ځان له یو پیج کولا او کړی دی سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډیر زیات اثر شوی دی.
خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتا غړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته، البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي، د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلې شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي، چونکی حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخې ته نه راځي تر څو پورې چې دوی خپله مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړي نه.
د سواد په ضلع کې به څه وخت اته مقامي اخبارونه چاپ کېدل، اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سواد اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پرېوته، او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري په پیښور، کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړي، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړو ښارونو کې شاوخوا 4590 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرته یې شمیر کم و. همداراست په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورا هسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلې دی. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي:
د محل او عراق چې کوم کتابونه چاپ کړی دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر یو سل شل خو شدا سې ز کم او زیات داسې په چاپ کړی وي او چې کوم کتاب کور والا دی وی تقریبا 130 خو شا کتابونه چاپ کړی دي ګران بوکس والا وی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې غویم چاپ کړی منګل کور والا تقریبا جدا سې 500 خو شا کتابونه به چاپ کړی وي مفکوری والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړی وي زیب والا تقریبا چې دا سه سالویخ کتابونه چاپ کړی دي یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه به چاپ کړی وي او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هنتون اداره ده ناویم دا زل دی کال کې غو صرف نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خو شالس کتابونه ویم چاپ کړی دي
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمۍ کوټه په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي نوموړې زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې دا د دې تنظیم سره کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تک تو کتاب کوچ کوم پبلیشر دی دا تاسو دا پبلیشن کارم شو کړی دی هغه په دا مزدوش پو کې یو وخت کتابونه چاپ کړی دی نو په 2021 کې دو تچ کوم کتابونه چاپ شوی دی هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوی دی
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درېږي موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم دا سه نور خبرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرص بيخي بن شوې او ځکه یو وجه کورونا مو او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شیان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلن تیر شوې د کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړل
خو ځنې سړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان دې ته ارشوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر سرګندونه وکي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړې نوروای
تنقیدی چې کومې نړیواله پیمانی دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتيږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړاندې هر کال د پښتو ژبې خواو شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبي تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لګ پاتې شوې ده
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.